سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې د خبري مجلې ته مو ز فريده سيال د تای روشانه وقاب په کار د تخنیکی چارو په سمبال اختر کلی کوم مجله په خبرونه پیلو د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ ځینې ټولونه په ننګرهار کې د کلید راډیو د دوه خبريالانو د خوشی کېدو هر کلی کړی دی د دې ډلې د افغانستان د آزادو خبريالانو ټولنې په خپل بیان کې نن دا ټینګار هم کړی دی چې د طالبانو حکومت باید د رسنیو اړوند قضیې د شکایتونو د کمیسیون او د رسنیزو سرغړونو د څېړنې د کمیسیون له لارې تعقیب کړي په ننګرهار کې د کلید راډیو مسؤول فقیر محمد فقیر زی او د دې راډیو خبريال جان اغا صالح شو خوشل ورځې وړاندې د وسلوالو طالبانو لخوا نیول شوي وو اخو د افغانستان د خبريالانو مرکز د دې تر څنګ چې د فقیر زی او صالح له خوشی کېدوې هرکلی کړی ویل دي چې دغه خبريالانو بندیان ول په اصل کې د ټولنیزو رسنیو د قانون خلاف او باید آزادۍ نوې سلب شوی د راپورونو پر بنسټ په کندهار کې د ټولنیز خبريال عطا الله عمر او په کندز کې د سلام وطندار خبريال حسیب حسا سم خوشی شوی دي د مرکزیت کړی د چدمګړي لکټر لګلس خبريالانو د رسنی کارکونکو د طالبانو په بند کې دي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مذهبونو کمیسون د افغانستان په اړه په خپل کلنی راپور کې د طالبانو لخوا پر افغان خوځو اونجونو لګول شوی بندیزونو ته اشاره کړې ده. دغه کمیسون دا راپور پرون چهارشنبه خپور کړی دی. دغه کمیسون په راپور کې ویل شوی دی چې د طالبانو لخوا د صدر شو اتیا فرمانونو له ډلې 50% پر افغان خوځو اونجونو د لګول شوو بندیزونو په اړه دي. په دې موده کې طالبانو له شپږم ټولګیو پورته د اونجونو پر مخ د خوانځیو دروازې تړلې، اونجونې له پانتونی زده کړو راګرځولي، د ملګرو ملتونو د ادارو په شمولیا په ټولنه دولتي او ډیر شمیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګولې دي او ښځې په عامه ځایونو کې له هغې ډلې ورزشي کلبونو، پارکونو او عمومي حمامونو ته له تګه راګرځولې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو موقت وزیر جلیل عباس جیلانی دا کړی دی چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د ترهګرۍ د ځینو پیښو عاملان نیولې دي. ښاغلی جیلانی پرون په بهرنیو چارو وزارت کې له یو شمېر خبريالانو سره بحث وکړ او د افغانستان په شمول پر ګڼو موضوعاتو خبرې کړې دي. هغه ویلي دي چې د طالبانو حکومت د پاکستان د ځینو ترهګریزو بریدونو عاملان نیولې او دوی ته په اړه معلومات ورکړي دي. جیلانی تر دې مخکې څه ونه ویل. د طالبانو حکومت هم تر دې دمه د پاکستان د بهرنیو چارو د موقت وزیر د څرګندونو په اړه تبصره نه ده کړې. د پاکستان پوځ او چارواکو په دې وروستیو کې د ګڼو بریدونو په اړه پر هغه وسلواله چولې ده چې د دوی په خبره له افغان خاورې پلانونه جوړوي. له دې ډلې د جولای په 12مه د بلوچستان په ژوب کې پر پوځي مرکز برید کې چې نه پاکستاني پوځیان پکې وژل شو، ځینې افغان اتباع کېل وبلل شول. طالبانو تر دې مخکې په کلک رد کړی ده چې له افغان خاورې پر پاکستان د بریدونو لپاره کار اخیستل کېږي. دا ایران پر اسرائیل تور پورې کړی دی چې د دفاعي صنعت او د توغندیو د تولید په وران کړی کې په ناکامه دسیسه کې لاس لري. د ایران دولتي ټلویزیون نن اعلان وکړ چې د دفاع وزارت پوځي استخباراتو د وران کړی یو ستره دسیسه شنډه کړې ده چې د ایران پوځي توغندیو او د هوایي چلند صلاحیتونه یې په نښه کړي دي. دغه ټلویزیوني شبکې زیاته کړې ده چې دغه وران کړی د سهونیستي رژیم د استخباراتو او د هغوی د استخباراتو په لارښوونه ترسره شوې ده، خو اسرائیل سمدستي په دې اړه کوم خبرګون نه دی خودلی. او د کرکټ په آسیا جام کې نن د بنگلاديش او سریلانکا ټیمونه سره مخ دي. آسیا کپ پرونه د پاکستان او سریلانکا په کوربه توپل شوې دي. په لومړنۍ لوبه کې پاکستان د نیپال ټیم ته په لوی توپیر ماتې ورکړه. د افغانستان لومړۍ لوبه به راتلونکي شنبه له بنگلاديش سره وي. په آسیا کپ کې افغانستان، پاکستان، هندوستان، بنگلاديش، سریلانکا او نیپال ګډون لري. باندې په دې اړه نور څه زیات ترته لرو. خبرونه مو واوریدل. وړاندې په مجله کې د مطلب شته. د طالبانو حکومت د قانون او پټرولیم وزارت تازه نن د وو سترو قانونو د استخراج تړونونه لاسلیک کړل. دا چې دا تړونونه د چا سره شوي دي او په اړه یې څومره جزئیات افغان ولس ته ورکړل شوي دي وړاندې په راپور همدارنګه په تحلیل کې بيدر ټول رود امریکا ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا افغانستان د خپل ځواکونو د ایستلو د پریکړې دفاع وکړه. د چې جو بایدن نور په دیړه باندې څو ویلې دي د هم په راپور کې لرو. د هم تم شو چې د بشري حقوقو د څار سازمان د خزو د حقوقو څنګه مشري کی دربار ویلې دي چې له طالبانو سره د هیوادونو تعامل د دې ډلې پر وړاندې پر چلند هیڅ اغیز نه کړی او طالبانو په خپل سیاستونو کې په څنګه ډول د خزو پر وړاندې په سیاستونو کې هیڅ ډول بدلون نه دی راوستي. په دې اړه به هم درته یو ویډیو راپور ولرو چې په افغانستان کې له زده کړو محروم انجنې اوسمهال دوی څه کوي. دا چې کوم کارونه ته یې مخه کړې ده په دې راپور شته او د آسیا کپ د کرکټ د لوبو په اړه باندې هم د سپورت له ډګر مو خبرو نور مطالب هم لرو. ملتیا مغواړه
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشي. د طالبانو حکومت د قانون او پټرولیم وزارت تازه نن د و قانونو د استخراج تړونونه لاسلیک کړل. د تړونونه ل شپږ شریه 15 بلیارډ ډالر څخه په زیاتې پانګې له کورنۍ او بهرنۍ شرکتونو سره لاسلیک شوې دي. ورزو سنا کاکړ ته چې په دې اړه نور تفصیل راکړي.
د طالبانو حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت لخوا د 6.5 میلیارد ډالر په ارزښت د وسترو قانونو هوکړه لیکونه چې په دې برخه کې بې ساري بلل کیږي لاسلیک شول. دا قانونونه چې د افغانستان په تخار، غلوګر او هرات ولایتونو کې موقعیت لري د استخراج هوکړه لیکونه یې له کورنۍ او بهرنیو شرکتونو سره نن د پنجشنبې په ورځ لاسلیک شول. په بهرنیو شرکتونو کې د چین، ایران، بریتانیا او ترکیې هیوادونو پورې اړوند شرکتونه شامل دي. د تخار د سرو زرو د لوکر دوهم مساینه، د غور د سرب او جستو او د هرات ولایت د اوسپنې هغه قانونه دي چې د طالبانو حکومت تازه په قرارداد ورکړل. د طالبانو حکومت د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور په دې اړه په جوړ شوي خبري کانفرنس کې وویل چې دا تړونونه به افغانستان په یو صادراتي او صنعتي هیواد بدل کړي. د افغانستان په پخواني جمهوري نظام کې له اداري فساد سره د مبارزې د افغان شبکې اجرایي رئیس خان زمان امرخیل وویل د افغانستان زیرمې او قانونه د دې هیواد د اقتصادي، ټولنیز او سیاسي پرمختګ لپاره برخلیک ټاکونکي فکتورونه دي، خو باید د دې قانونو د استخراج پروسه کې روڼتیا موجوده وي. خو د افغانستان د پخواني جمهوري نظام د قانون او پټرولیم وزارت یو پخوانی چارواکي چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې واخیستل شي وویل چې په داسې حال کې چې افغانستان د نړیوال مشروعیت له بحران سره مخ دی، د ده په خبره د طالبانو حکومت غواړي د دې پیسو څخه په ګټه اخیستنې خپلې اقتصادي ستونزې حل کړي. د طالبانو حکومت د قانون او پټرولیم وزارت د دغه قراردادونو د څرنګوالي او دا چې څه وخت پولې ته وړاندې شوي وو او څومره شرکتونو په کې برخه اخیستې وه څه نه دي ویلي. دغه شان د دې پروسې د روڼتیا په اړه مو د طالبانو حکومت د قانون او پټرولیم وزارت نظر هم وپوښت، خو ویان یې همایون افغان په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د یاد وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور د جولای په 4 ملت د حساب ورکونې په غونډه کې په دې اداره کې د شفافیت ډاډ ورکړی و. مننه
سنا کاکړ وا چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د قانون او پټرولیم وزارت د هغه و قانون په اړه باندې چې دوی نن تازه قراردادونه لاسلیک کړي او موږ سره تفصیل شریک کړو. دا تړونونه له 6.5 میلیارد ډالر څخه په زیاتې پانګونې له کورنۍ او بهرنیو شرکتونو سره لاسلیک شوی و. د قانون په برخه کې بیا شمیر کارپوهانو نیوکه کړې وه چې د افغانستان زیرمې او قانون د دې هیواد د اقتصادي، ټولنیز او سیاسي پرمختګ لپاره برخلیک ټاکونکي فاکتورونه دي، خو باید د دې قانون د استخراج پروسه د دې لپاره باید په روڼتیا او شفافیت ترسره شي. په همدې موضوع به تم شو د اقتصادي چارو شنونکي ازرخ شافزي هم سره په خبرونه کې مل شوی دی. افزي سیب تاسیم ستړي مشي بخیر اغلی. په پیل کې کراته د دغه قراردادونو په اړه باندې وایست طالبانو نن و قراردادونه د کورنۍ او بهرنیو شرکتونو سره لاسلیک کړي دي. دغه قراردادونه چې دوی ترسره کوي دا له دې وړاندې هم په دې برخه کې څه قراردادونه تیر جمهوریت کې شوی و که شوی و دغه قراردادونو ادامه ده او دوام ده کنه دوی بیخي نوی قراردادونه کوي.
سلامونه اونی که هیلی تاست او دی آزادی غق درنو محترمو او ریدون که ویدون کتا دا قراردادونه بلکل نوی دی. دی مثال پتوگا دا دی سنگان مادن دی اوسپنی چې په هرات قرار لري دا قرارداد چاته نو وکړ شوی. اوس مهال ایرانیان ته او ځینې داخلي شریکانو سره دا ورکړ شوې دي. اما میسي عینک په خپل مخکې ورکړ شوې وو، اما هغه قرارداد خو ډېر لوی قرارداد و، تقریبا 3 میلیارد ډالر یوازې هماغه قرارداد و. اوس دا د نوي قراردادونو یوه برخه ګرځېدلې دي، نور قراردادونه هم اکثرا نوي دي.
حافظی صاحب، که په دې اړه ته وایې دغه قراردادونه چې ترسره کیږي شفافیت پکې څومره ده؟ ځکه طالبان یوازې دومره یادونه کوي چې دوی له سترو شرکتونو سره قراردادونه وکړه او دغه معدنونه چې دي له افغانستان کې دا به استخراجېږي، شفافیت پکې څومره ده؟ او په اړه باندې دغه جزئیات چې طالبان ورکوي په همدې اندازه کافي دي که باید له دې ډېر وړاندې شي؟
اول خو قراردادونه په دنیا کې داسې رواج دي چې دا چون معدن عامه شتمنی ده، ټول ملت شتمنی ده او ټول پکې برخه لرو، په دې خاطر باندې باید قراردادونه بالکل شفاف صاف او د ټولو په اطلاع سره وي. او د خلکو په استازیتوب مخکې دا شورای ملی د افغانستان باید تصویب کړی وای دا قراردادونه. اوس خو شورا شتون نه لري چې د خلکو استازیتوب وکړي. بل دا چې اوسنی حکومت محدود پاتې شوی دی سو هیوادو سره چې دوی داوطلبي کې ګډون کوي، پاکستان دی، ایران دی او چین دی. موږ نور هیوادو ته لاسرسی نه لرو چې په یو رقابت کې هغه بهترین وړاندیزونه مطالعه وکړو او د هغه پر بنسټ.
افیسي صاحب، دلته یو بله پوښتنه مطرح کیږي په بخښنې سره، دغه هیوادونه چې تاسو یادونه وکړه لکه چین ده، روسیه ده، دوی افغانستان کې د قانونو د استخراج قراردادونه اخلي خو د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني، تر شا یې یا د پردې تر شا بل څه مسله شته ده چې دوی راځي په افغانستان کې په دومره لویه کچه سرمایه ګذاري کوي خو د طالبانو حکومت ولې په رسمیت نه پیژني؟
او د افغانستان معدن خو ډیر زبردست معدن دی په دنیا کې. هلته په مس دی آینه کې نه یوازې مس شتون لري، هلته سره زر، نور نایاب او کامیاب عناصر شتون لري او هغه بېساري دي. نو دوی بالکل لیوال دي چې دغسې یو ځای او په ډیر آسان شرایط کې ترلاسه کړي. یا مثلا معدن د سنګان د هرات چې دي، دا معدن نیمایي څه سره پروت دی ایران سره او ایرانیان خپل برخې استخراج کړي دي. د دوی کارخانه بالکل پتک درېدلې دي، اوس خام مواد نه لري، د استرالیا څخه مواد راوړي. هلته چې دا معدن د هماغه خپل د ایرانیانو د معدن دوام ده، په دې خاطر باندې هغوی لپاره ډېر ګټور ده او دوی ډېر پسې نه ګرځي چې دا په رسمیت پېژندل شوي دي که نه دي شوي، دا غنیمت ګڼي او غواړي چې خپل استفاده وکړي.
افیسي صاحب، کدام رته په لنډه توګه ځواب کړی دغه قراردادونه په ډیرو زیاتو پیسو په 6.5 میلیارد ډالر ارزښت لري چې د کورنیو بهرنیو شرکتونو ته ورکول شوی دی او دغه قانون د افغانستان ملي سرمایه ده، څومره واقعا دغه شرکتونه چې دغه قانون استخراجی د افغانستان هغه ملي ګټو ته بجمن پاتې کیږي؟ په ټوله کې دغه قراردادونه چې د شرکتونو ترلاسه کوي او طالبانی ورکوي، څومره د افغانستان ملي ګټې پکې خوندي دي؟
و مشکل دغه دی چې افغانستان حکومت په ډېر ضعیف موقف قاله لري، هیڅ سواد په رسمیت نه پیژني، د بین المللي مهم مؤسساتو د حمایت څخه بې برخه دي. IMF، ورلد بانک او ایشین بانک ځینې حمایت نه کوي. په دې خاطر باندې دوی ډېر انتخاب نه لري، یوازې همدا اوس موږ سکاره دبرې ځي پاکستان ته، بل مارکیټ ورته نه لرو. هر قیمت چې هغوی قربان کېښودل کېږدي. نو معدن هم زه هیله منیم چې داسې نه وي او د افغانستان د خلکو ګټې خوندي پکې وساتل شي. موقف خو ډېر ضعیف موقف دی.
ستاسو په اند باندې د نور هیوادونو د طالبانو د حکومت له دې اضافه ګټه پورته کوي او په کم قیمت باندې دغه معدنونه اخلي او استخراجوي، همداسې ده؟
دا تفصیل د قراردادونو نه دی ښودل شوي، که دا تفصیل د قرارداد ما لیدلی وای کولی شول مې چې دا مقایسوي توګه د دنیا د نرخ سره پرتله کړم او ووایم چې دا قیمت صحیح دی یا لږ دی یا زیات دی. او یو شی ویل غواړم، هغه دا چې رقابت نشته دی، نه د هیوادونه یا څلور هیوادونه حق د ګډون لري په دا قراردادونو کې، نور خوځله نه کوي. هغه هیوادونه چې د بین المللي معیارونه په پام کې نیسي، هغوی په دغسې قراردادونو کې ګډون نه کوي. نو په دې خاطر دا یو مونوپولي یا یو انحصار غوندې یو شی راځي نو دویم ضرورت لري پیسې ته ضرورت لري چې یو څه عواید ترلاسه کړي، نو د مجبوریت له مخې امکان لري چې امتیازات هغوی ته ډېر ورکړي.
مننه کور ودان د اقتصادي چارو شنونه کوي از رخ شافیزی و چې په افغانستان کې د طالبان لخوا د وسترو قانونو قراردادونو د لاسلیک کېدو په اړه باندې موږ سره خپل تحلیل شریک کړو.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په هم افغانستان کې پاتې کېږو. د امریکا ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو د ایستلو له پریکړې دفاع وکړه او ویلي دي چې دوی وښودله چې د ترهګرو هغوی چې امریکا ته ضرر رسولو هڅه کوي اړتیا نشته چې حتمن دوی په فزیکي لحاظ باندې په هغه هیواد کې حضور ولري. ورزو صفی الله ستانګزي ته ستانګزي صاحب تاسو ستړي مشې په خیر راغلي که تاسو راته ووایئ چې بایدن د خبرې کله کړې دي او دا چې د افغانستان د خپلو سرتیرو د ایستلو د پریکړې دفاع کړې ده په دې اړه څه ویلې دي؟
انا سپینی ماری پیغام وخت د امریکا د ولسمشر جو بایدن په حواله باندې یو بیان خپور کړی دی. په دغه بیان کې لکه څنګه چې تاسو ویل د امریکا ولسمشر ښاغلی بایدن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو له پریکړې دفاع کړې ده. هغه پریکړه چې د تل پرې ننګول کېږي او د امریکایانو د راوتلو وروسته چې کومې ستونزې او ننګونې په افغانستان کې راولاړې شوې دي، دغو ته په کتو باندې د امریکا د ولسمشر جو بایدن او د ډیموکراتانو ګڼ منتقدین ښاغلی بایدن ته مستقیمه ګوته نیسي. خو ولسمشر بایدن له دغې پریکړې دفاع کړې ده او ویې ویل چې د ترهګرو او د خلکو لپاره چې امریکا ته تاوان رسوي د امریکایي پوځیانو حضور ضرور نه دی. دوی د دې وړتیا لري چې له لرې ځایه هم دغه ترهګر په نښه کړي او د بیان له مخې او د امریکایي چارواکو د څرګندونو په اساس چې امریکا دا کار مخکې هم کړی دی. البته د امریکا د ولسمشر جو بایدن په حواله باندې په دغه اعلامیه کې مهم ټکی دا دی چې د امریکایانو لخوا د 2018 کال په اگست کې شاوخوا 1,60,000 تنه د افغانستان څخه ایستل شوي دي. په دوه کې نه یوازې امریکا بلکې د امریکا نور ګڼو متحدینو هم همکاري کړې ده، لاغې ډلې بریتانیا او جرمني د یادولو دي. او د امریکا ولسمشر په حواله باندې په دغه اعلامیه کې بل مهم ټکی دا دی چې د طالبانو له بیا واکمنۍ دوه راهیسې چې 2 کاله په افغانستان کې تیریږي او افغانستان له ګڼو ستونزو سره مخ دی، امریکا بیا هم د افغانستان د یوې لویې بسپنه ورکوونکي یا مرسته کوونکي هیواد په توګه باندې دی. د دې خبره چې څه باندې 2,350,000,000 ډالر امریکا په دغه 2 کالو کې له افغانستان سره د بشري مرستو په توګه باندې ورکړي دي. البته په همدغې مسله باندې هم د امریکا ځینو منتقدینو د امریکا د ولسمشر لاغې ډلې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال څرګندونې کړې وي او ویلي وو چې د امریکا د مالیه ورکوونکو دغه پیسې چې اوس امریکا حکومت یادوي چې 2,350,000,000 ډالر دي، دا د طالبانو جیبونو ته ورځي، دا خلکو ته ورځي چې د القاعده له شبکې حمایت کوي او هغوی ته میلوي او ښځې زپي او دې ډول په ګڼو نورو بشري ناخوالو کې لاس لري. خو د په لویه کې امریکا متحده ایالاتونه او نړیوالې ټولنې ویلي دي چې د افغانستان له خلکو سره به دغه مرستې کوي او دوی دا یقیني کړي ده چې دغه مرستې مستقیما د طالبانو لاس ته ورنه شي بلکې د ملګرو ملتونو د خوندي چینلونو له لارې په هغه پروژو باندې ولګول شي چې خلکو سره مرستې کوي. د دې ترڅنګ د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په امریکا کې ډیره د زرګونو افغانانو په اړه باندې چې امریکا له 2018 کال راهیسې لیدي راورسته امریکا ته انتقال کړي دي، د هغوی په اړه هم مهمه څرګندونه کړې ده. هغه دا چې د امریکا له کانګرس یې غوښتي چې د افغانانو د اوسېدو یا د استوګنې یو مصوبه، قانوني مصوبه چې د هغه باید دوی تصویب کړي چې بلاخره تر توشي وروسته اجرا شي، هغه د افغان اجاسمنت اکټ دی چې له لارې به یې زرګونو افغانانو ته هلته د دایمي استوګنې یا د ګرین کارټونو او بیا د کاروبار زمینه برابر شي. د راپورونو په اساس شاوخوا 19,000 افغانان اوس په برخلیک حالات کې په امریکا کې اوسیږي. د دې ترڅنګ چې ګڼ نور په ځینو نورو هیوادونو لکه امارات او په ځینو نورو کمپونو کې لا هم شپې ورځې سبا کوي او امریکا ته د تلو په تمه باندې دي.
مننه کور ودان صفی الله ستانگزی و چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه باندې چې باید نیوزل بیا د خپلې پریکړې دفاع کړې وه موږ سره جزئیات شریک کړه. د بشري حقونو د سار سازمان د ښځو د حقونو د څانګې مشري هیدربار ویلي دي چې له طالبانو سره د هیوادونو تعامل د دې ډلې پر چلند هیڅ اغیز نه دی کړی. ورزو حسیب تلاش ته تلاش صاحب تاسو هم ستړي مشئ که تاسو راته ووایئ چې دغې مېرمنې په خپلو څرګندونو کې نور څه ویلي دي.
سلامونه. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مرستیالې دربار وایي د نورو هیوادونو تعامل د طالبانو په چلند هیڅ اغیز نه دی کړی او د دغې ډلې سیاست کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. خو په خبره یې د دې وخت رسیدلی چې د طالبانو جنایتونه او د سزا څرنګوالي په اړه خبرې وشي. دربار دا خبرې د چهارشنبه په ورځ د فرانس څلورویشت شبکې سره کړې او زیاته کړې ده چې د طالبانو د حساب ورکولو په اړه باید ژور تمرکز وشي. د دربار زیاتوي د بشري حقونو د څار سازمان به د سپتمبر په میاشت کې یو ځل بیا د بشري حقونو له شورا څخه وغواړي چې د بشري حقونو د سرغړونو د شواهدو د راټولولو او ساتلو لپاره یو میکانیزم جوړ شي او خبرې باید په دې توګه د طالبانو جنایتونه په افغانستان کې تعقیب شي. هغې ویلي موږ په همدې لټه کې یو چې نړیواله محکمه په افغانستان کې د ښځو او نجونو د جرمونو پر وړاندې اقدام وکړي، نو ځکه فکر کوي چې د دې وخت رسیدلی چې دغه جنایتونو د محکمې په اړه محاکمې او د څېړلو د څرنګوالي په اړه خبرې وشي. طالبانو د ښځو او نجونو اړوند موضوعات د افغانستان کورنی موضوع بللی او وایي چې نړیواله ټولنه باید د دې موضوع د فشار په توګه کار ونه کړي.
فکر کوم چې د تلاش صاحب انټرنیټ سم کار نه کوي، غږی را سره قطع شو. له تلاش صاحب نه مننه چې د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې د مرستیالې دربار څرګندونې را سره شریکې کړې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس به ګاونډي پاکستان ته ورشو. د پاکستان د بهرنیو چارو موقت وزیر جلیل عباس جیلانی ادا کړې ده چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د ترهګرۍ د ځینو پیښو عاملان یې نیولی دي. ورزو اسرارالم مومند ته د مشال راډیو خبریال سره همدا شېبه وصل شوی دی. مومند صاحب، که تاسې راته د ښاغلي جیلانی د خبرو جزئیات ووایئ چې د دوی د څرګندونې په څه معنا دي؟
جلانی 13 ورځ د اگست په 13 دغه خبري کړې دي. ډېر وضاحت نه دی ورکړی، خو هغه همدغه ویلي دي چې د پاکستان د ترګریزو پیښو چې کوم عاملان دي هغه افغان حکومت نیولي. که څه هم افغان حکومت په دې اړه باندې څه نه دی ویلي، خو په تیر وختونو کې هم د پاکستان پخوانیو حکومتونو دغه راز اداوې کړې وي. که په هغه کې یوه دا و چې تیر وخت کې د پاکستان دفاع وزیر دا خبره کړې وه چې موږ د افغانستان حکومت د طالبانو د حکومت مننه کوو چې په پاکستان کې جهاد ناجایز ګرځولې دي. نو هغوی دغه خبره په هغه صورت کې کړې وه چې په 15 اگست باندې د افغانستان د طالبانو دفاع وزیر دغه خبره کړې وه چې څوک هم له افغانستانه د جهاد په نیت باندې نورو هیوادونو ته نشي تللی. هغه پاکستان په دغه معنی اخیستې وه چې افغان طالبانو په پاکستان کې جهاد ناجایزه ګرځولی دی. نو دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت څو وارې افغان طالبانو ته ویلي دي چې په پاکستان کې کوم د ترګرو بریدونو د وسلوالو بریدونو ذمواري اخلي ترګي طالبان پاکستان، نو د هغوی پټنځایونه دي له افغانستانه ختم کړي. ځکه چې پاکستان دا تور لګوي چې په پاکستان کې کوم ترګریز یا وسلوال بریدونه کیږي، نو دغې تر شا د افغان نو دغې تر شا د ترګي طالبان پاکستان لاس او ترګي طالبان پاکستان په افغانستان کې دي. نو که څه هم افغان حکومت په وار وار دغه تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې د افغانستان ځمکه به د هیچا پر ضد کارېدو ته پرې نه ږدي، خو دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې کومه د اسلام آباد میشته څېړنیزه سوله ییزو اداره ده، د سوله ییزو شخړو اداره، مطالعاتي اداره ده، هغه ده وایي چې سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په پاکستان کې چې کوم وسلوال بدون دي هغه 9% زیات شوی دی. دغه راز دوی دا و چې دغه پاکستان کې سږ کال سباندې 200 بدون شوی دي چې په هغه کې سلګونو کسانو ته مرګ جوړ اوړېدلې ده. او پاکستان حکومت په وار باز دا ویلي دي چې دغه بدونو کې افغان وګړي هم ښکیل دي، دوی نیولې دي، ځینې دوی دغه تورونه لګي. او پر دې سربېره د پاکستان چارواکو دا خبره هم کړې ده چې په افغانستان کې کومه وسله له نړیوالو پاتې شوې ده، نو هغه دغه د تحریک طالبان پاکستان وسلوالو لاس ته راغلی ده. دغه تحریک طالبان پاکستان وسلوال په پاکستان کې د زیاتره بدونو ذمواري اخلي، او د پاکستان حکومت په وار وار دا خبره کړې ده چې تحریک طالبان پاکستان په افغانستان کې شتون لري.
ډېره زیاته مننه کور ودان د مشال راډیو خبریال اسرار علم مومند و چې د پاکستان د بهرنیو چارو موقت وزیر جلیل عباس جیلانی خبري چې ویلي و دوی په پاکستان کې د هغو بریدونو عملان نیولی دي چې په پاکستان کې بریدونه کول، او دوی زیاتره افغانانو چې اوس مهال دغه ثبوتونه د طالبان حکومت سره هم شریک کړي دي. اوس ورزو بختیار ساحل ته چې د سپورت له ډګره مو خبره کړي. ساحل صاحب تاسیم ستړي مشه په خیر اغلی تاسو ته وایي چې سپورت پر جګر کې تازه ورستی خبرونه څه دي؟
سلامونه مې ومنه. د اسیا جام له سیالیو پیل و. د اسیا جام یا ایشیا کپ په سیالیو کې نن دویمه سیالي د کوربا سریلانکا او بنگلاديش لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. دغه سیالي پیل شوې ده. بنگلاديش لومړی توپ وهنه کړې ده چې یوازې 104 منډې کړې دي او 115 منډو هدف یې ټاکلی دی. د اسیا جام سیالۍ پرون په پاکستان کې د پاکستان او نیپال لوبډلو ترمنځ پیل شو چې پاکستان یا د سیالۍ په غټ توپیر وګټله. دغه اسیا جام کوربتو پاکستان او سریلانکا په ګډه کوي. افغانستان به د اسیا جام سیالۍ په ترڅ کې د سپتمبر په 3 نیټه له بنگلاديش او په 15 نیټه له سریلانکا سره د پاکستان په لاهور ښار کې سیالۍ ترسره کړي. د سریلانکا لوبډلې د بنگلاديش 104 منډو هدف په تعقیب خپل توپ وهنه پیل کړې ده، خو لا به دغه سیالي د ورځې تر ناوخته پورې جریان پیدا کوي. بل لور ته د افغانستان د فوټبال د درویش کلنو ځوانانو ملي لوبډله د آسیا جام د مقدماتي پړاو سیالیو لپاره چپ چمتووالی بوخته ده. د افغانستان فوټبال فدراسیون ویلي دي چې یاده لوبډله تاجکستان هیواد ته تللې ده، اول ته خپل تمرینات پیل کړي دي. افغانستان به د سپتمبر په میاشت کې د آسیا مقدماتي جام په سیالیو کې له ایران، هانګ کانګ او تاجکستان لوبډلو سره سیالۍ ترسره کړي، او کله چې دغه سیالۍ وګټي نو افغان لوبډله به وکړي شي چې د آسیا جام سیالیو ته لار پیدا کړي.
ډېر زیاته مننه کور ودان بختیار ساحل و چې د سپورت له ډګرې هم خبر کړو او د آسیا کپ سیالیو په اړه هم معلومات راکړل.
نشه توکو ایتیاد تاسو د تدریجی مرگ او کورنۍ مو د بدمرغۍ په لور بیایي.
په افغانستان کې د حرفوي زده کړو زیاتره زده کوونکي هغه ښځې او نجونې دي چې د طالبانو لخوا له زده کړو بې برخې شوي دي. ورځو په دې راپور کې د هغه نجونو او ښځو وضعیت در سره شریکو چې دوی په دغه تیرو دوو کلونو کې چې له زده کړو پاتې وي ځینې حرفوي زده کړو ته یې مخه کړې ده. د چې کوم حرفوي زده کړې دي په دې راپور کې ګورو. په همدې سره زموږ دا مجله هم پای ته رسیږي.
لسکونه ښځې د کابل ښار په دې کارخونه کې مسلک زده کوي. زده کوونکي د پخوانی حکومت کار کوونکي او ځینې خوونکي د مسلک زده کوونکو په دې ډله کې شامل دي. انوشان وری چې په خوا د خوانځي خوونکي و دلته د خیاطۍ مسلک زده کوي.
بعضی از دختر خانمایی هست که مصروف مکتب بودن.
ځینې نجونې دي چې په خوا د خوانځي او په درسونو بوختې وي، او کله چې خوانځي وتړل شو دلته راځي او کار کوي. ځینې ښځې وي چې دنده یې درلودلې او د رئیسانو ترکه چې په دفترونو کې کار کوي
یک مصروفیت دیگر انتخاب میکردن. و همچنان خانمای شاغل خانه نام داریم.
دغه مسلک زده کوونکو په وینا الله غو ورسته چې د ښځو پر وړاندې د طالبانو محدودیتونه په ځان کړی توګه د زده کړې او کار په برخه کې زیات شول. دوی اړ شول چې خپل راتلونکي پلانونه بدل کړي. همایرا صدیقی د ژورنالیزم پانزی د دریم ټولګي زده کوونکی ده. هغه له پوهنتون څخه له محرومیدو ورسته اوس هڅه کوي چې خیاط شي، خو د تحصیل دوام ته لا هم هیله مند ده.
ما نوز امید به یک فردا داریم، اما
مکله هم راتلون کی تاهیله من یو کسه هم د خیاطی مسلک از دکړه خ کردای خو مخ هیله لرو چې بیا په هنتونونو تلار شو او لمنزت للی روحیه بیرته تر لاسه کړو. موږ د باثبات افغانستان لپاره هیله من یو.
دغه کارخونه مسولان وای چې لته رو نګدو دوه کلونو رئیس نګدې سلطنه د زدکړې له درې میاشتنۍ دورې وروسته فارغ شوې دي.
تدریس و فراگیری
به حرفه‌ای مسلکونو تدریس او خبرونه له تیر دوه کلونو رئیس د امارات په دوره کې تر هغه کې چې پرمختګ کړی چې د جمهوریت په شلو کلونو کې داسې نه و شوی.
طالبانو له وخت رسیدو وروسته په تیر دوه کلونو کې پر خزو سخت بندیزونه لګولې دي. لیس پرګم ټولګي پورته هم جنې زکون کې نشي کولای.